افغانستان کې مخام وبجه شوې په تو شی بو کې زمو همکاره فريده سيال د ځوان فکر اونیس پروګرام وړاندې کوي. خو پایل دې سات په خبرونو کې
ایرانی رسنۍ د ایران د ولسمشر بهرنی چارو د وزیر او نور چارواکو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره هیواد ته د طالبانو د حکومت د وجکپوړي پلاوي د ورتک خبر ورکوي. د ایران د محصلینو خبري اژانس اسناد راپور له مخې دغه پلاوي په ترکیب کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورځي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی شامل دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه سفر په اړه رسما څه نه دي ویلي. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی د یکشن بی پورس په ختیځ آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې لګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره لکتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره وچه. هلیکپټر یې د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې راولویده. د طالبانو حکومت یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې د خپل حکومت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه ترڅو په وینا یې د افغانانو ستونزې حل شي. دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو د سفارت سرپرست محمد نعیم نړیوال امنیت فورم په 14مه دوره غونډه کې پرون دوشنبه کړې ده. هغه ویلي طالبانو د امنیت په تامین او د نشه یي توکو په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي او په دې سره د نړیوال امنیت په تامین کې برخه اخیستې. د هغه په وینا دې حقایقو ته په کتو نړیوال د اسلامي امارت په رسمیت پیژني او د افغانانو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. پاکستاني چارواکو نن سه شنبه له خلکو غوښتنه وکړه چې د ګرمې هوا له کبله له خپلو کورونو ونه وځي. د ګرمې هوا دې څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. پاینال کې د پاکستان په ګرمیشت ایالت پنجاب کې د 3 میلیون ماشومانو ښوونځي د یوې اونۍ لپاره رخصت شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن سه شنبه اعلان وکړ چې د ویست انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډیوین براوی په شل اوریز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکي په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی براو به خپله دنده تر شل اوریز نړیوال جام مخکې پیل کړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي. ځوان فکر پروګرام کې مو زه فريده سيال ستاسي قربانه يم. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس د تیری سور میاشتې په 28مه نیټه د طالبانو حکومت د ویان زبی الله مجاهد له قوله خبرو کړی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د حکم له مخې د دولت د نونس ادارو له ډلې څخه اتي له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې و چې دغه کار د تشکیلاتي پرسوب د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد پټوکو د تفتیش علي اداره د معاونیت بوست د احکام او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بست کې د عامي روغتیا وزارت سره د خوړو او درملو ملي اداره د معاونیت په بست کې د عامي روغتیا له وزارت سره د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بست کې د ټولګټو له وزارت سره د تیلو ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونه او تشکیلات د ستاندرد او نورم له ملي ادارې څخه د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معاونیت سره او له دې سربیره یو شمېر نورې ادارې له ځینو وزارتونو سره مدغم کړی وي. د بختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي و چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې په هماغو بستونو کې دی وګمارل شي. خدا شي د دې مدغم کېدو وروسته څومره کسان بيدند شول او آیا هغه یو ته چې بیرته لدندل ریشي او بیرته دندو ته وختل شوې دي او کنه او کپرزای بل څو ګمارل شوې دي کپرزای بل څو ګمارل شوې دي دغه کسان چې ګمارل شوې دي څوک دي؟ آیا مسلکی کسان دي او که مسلکی کسان نه دي هغه چې اوس به برخلي کړي آیا بل ځکه ورته د کار پیدا کېدو تمشته او کنهشته دی وکول شي چې بل ځکه کار پیدا کړي کنه؟ لبل پلاو پاغوی درو کې چې د خزو شتون ډیر ضرور دی او دغه تیرو نشته دریو کلونو کې خزې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لا کار کول او راګرځول شوی دی. د دوی برخلیک په بل اخره څه کیږي او آیا داسې بدیل خزو پیدا کړی دی چې په کورونو کې کار وکړي او ځانته د کار زمينه برابر کړي کنه؟ نن په پروګرام کې پام دې مسایلو باس کوو. ملمنه هم را سره شته دی او دونکو تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک راته خپل تبصره پرېږدي او هغه چې زموږ خګوري دوی کولای شي چې دغه ټلیفون شمیرو ته لاندې زنګو وهي بیرته به بیا ګور سره پاړي کې شو. زه تاسو ته شمیرې تکراروم: 00 3300 دوویشت یولس څلرویشت پنځه سوه یو او 00 3300 دوویشت یولس څلرویشت شپږ سوه یو. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. تاسو کولی شئ چې لنډ زنګ ووهئ، بیرته پتامه پاتې شئ. زموږ همکاران به له دې ځایه تاسو ته زنګ ووهي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته دي. په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پخوانی رئیس رحمت الله زیارمل، همدارنګه افغان خبریال تاج ولی غورزنګ او افغانه مدني حالا کولاله هوتک. تاسو درې واړه پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که زیرمال صاحب را سره وي، په پا پایل کې به زیرمال صاحب ته ورشو. زیرمال صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو خبر یاستئ چې په افغانستان کې د بیکارۍ دغه ستونزه اوسنۍ نه ده، کلونه کېږي چې په افغانستان کې خلک د بیکارۍ نه سر ټکی، په ځانګړې توګه ځوانان. تاسو په دې برخه کې کار کړی دی، د ادارو مدغم کېدل یا دغه ډول ادارې چې یو بل سره ګډېږي، کارونه یې شریکېږي، ګټه لري که نه؟ کوم کسان چې په دغې مدغم کېدو کې دندې له لاسه ورکوي، تاوان یې ډېر وي؟
ډېره زیاته مننه تاسو او ستاسو ټولو اوریدونکو او د دې بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه او مینه وړاندې کوم. ډېره مننه، ډېره مهمه موضوع ده. لکه څنګه چې تاسو مې یادونه وکړله، په افغانستان کې د بیکاری کچه او بیا په ځانګړې توګه د ځوانانو د بیکاری کچه له پخوا ډېره ده. په تیر حکومت کې یا د پخواني جمهوریت پر مهال به چې د ځوانانو هر چیرې مخ شوې، نو همدا خبره به کوله چې دوی بیکار دي، کار نشته، روزګار نشته، او له دې امله د ژوند چارې بدې روانې دي. تاسو په خبره کې وویل، په دې وروستیو کې رښتیا هم په افغانستان کې د شپږو خپلواکو ادارو ټول تشکیلات په وزارتونو کې ورګډ شوي چې تاسو یادونه وکړله. کلیوي زاویې نه وګورو، د ځینو اداراتو متغمول په وزارتونو کې دا خپل ذات کې خوبایان هم لري، او د دې د مدیریت یا د پروپاشای او یا د واحد رهبرۍ د رامنځته کېدلو لامل کیږي او کېدلی شي چې په خوا کې چارې ګډې وډې وي. او یا زمونږ خپل تجربه په حکومت کې دا و چې ځنې ادارې د دې وي چې باید په خوا مدغم شوي وي، ځکه چې کارونه په خپلواک ډول په سمه توګه مخې ته نه تلل. په بیلګې توګه یې ووایو، هغه د خوړلو او درملو خپلواک اداره وه چې دا د صحت د وزارت مربوط وه، او هغه وخت چې په خپلواک ډول چارې مخې ته وړل کېدلې نو سمې نه وي، او په کار وه چې د صحت وزارت سره متخم شي. زه په دې کې یو لنډ مثال ورکوم چې والی علت دا و چې په ولایتونو کې د لابراتوارونو چارې، مسؤلیت، تشکیلات دا ټول د صحت د وزارت مربوط وه. او مهمه دا وه چې دا باید دوی مربوطي، ځکه دغه څه چې راځي دا باید دوی کنټرول کړي. نو یو ډول تداخل د دواړو ادارو په منځ کې موجود و، او دې بچارې ګډې وډې کولې. مګر په ټوله کې د دومره ډیرو اداراتو په یو د مدغم کول دا ډیر زیات مشکلات را پیدا کوي، او ښکاره ده چې کله ادارې مدغم کیږي نو په دې کې بستونه اضافه بس کیږي، او دغه بستونه هغه څوک دي چې په دې کې په لسګونه کاله، لاس شل دېرش کاله خلکو کار کړی، او هغوی په یو ناڅاپي توګه بې دندې کېږي. د جمهوریت له سکوت وروسته په اداراتو کې ډېر زیات بیکاري رامنځته شوې وه. مثال افغان پاوز په لیکو کې چې زرګونه کسان کار کول، هغه له منځه لاړه. یعنی په امنیتي بنسټونو کې، په ځینو نورو اداراتو کې، په وزارتونو کې، د ښځو چارو بسته وزارت له منځه لاړه یا نور. نو دوی په خپل ذات کې ډېره بیکاري رامنځته کړل، او هغه خلک چې په اداراتو کې ګمارل کېده تقریبا هغه د یوې ډلې خلک دي، او غیر مسلکي کسان هم پکې ډېر زیات دي. دا یو ډېره لویه ستونزه ده. او که موږ د افغانستان لنډ تاریخ ته وګورو، نو د ډېرو نورو عواملو تر څنګ همدا بیکاري خپله د دې لامل کېږي چې ځوانان په ډېر ارزانه ډول، یعنی په ډېر اسانه ډول د نورو خواو نه وګمارل شي، او بیا بیرته حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي. زما په نظر باندې که د هغو اداراتو مدغم کول چې هغوی په خپلواک ډول سمه توګه باندې فعالیت نشو کولی، او یا ضرورت دې وه چې د زر وزارتونو نور سره مدغم شي، دا باید په یو دم نه وي، یعنی دا په دوامداره توګه تعقیب شوی وي، او دغسې نه وه چې په یو ځل باندې ډېر زیات کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي. نو دا به اوس د حکومت دپاره یو سرخوږی، او په ضمن کې به پر هغو بېکارو شمیر لا ور زیات شي چې له خو مو
زیرمال صاحب کو پدېړم راته وای څه فکر کوي د دې موضوع لپاره خه حل لار دانه و چې د کارکونکو معاش راکم شوی وي د دې بځای چې ادارې متغم شي د خه حل لار کېدلی شو
کومنګ او تاسو وګورئ په افغانستان کې د کارمندانو معاشات وسم ډیر زیات دي یعنی یو معلم وزر معاش لري یو مامور چې په اداراتو کې کار کوي هغه د لزرو او د یو لزرو او د دو لزرو ترمنځ معاش لري ماشونه خو په خوان درې سانو وړو زکه دوی امتیازي ماشه مخستلو او د بس ماشه مخستلو زه څومره معلومات لرم وسم نو لوړ ماشونه رئیسانه او یا د دویم او دریم او د دینه پورته بستنواله اخلي د څلورم بس د پنځم بس د شپږم بس او یا غوی چې بس نه لري او د عادي کاریګرو په توګه مقرر شوی دی غوی ماشونه خو همدغه د 10000 او د 15000 روپۍ ترمنځ دي چې تاسو په افغانستان کې د کارمندانو شکایتونه اوریدلې د معلمانو احتجاجونه به موریدلې چې غوی ویل چې په دې باندې زمونږ د ژوند لمړنۍ چارې نه تر سره کیږي او دا رښتیا خبره ده په خو هم دا مشکل او وسم افغانستان کې دا مشکل شته ده نو د کارمندانو معاشه ټیټ دي او کدا له دې نورم ټیټ شي نو دا ته ساده په مقابل کې دا د دوی د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي او په هغه اداراتو کې چې الته د دریم باز د څلورم باز د دویم باز د اول باز او یا د لوړ او کله دا بستونه چي دي خو هم دا مشکل وسم مو کړی هغه ماشونه راټیټ شي او دا هم دا وایرو د پاره یا د حکومت د بودیجې د پاره یو ډیره مهمه خبره ده او کله شي چې په دغو اضافه پیسو باندې په اداراتو کې نور کارمندان چې ورته ضرورت وګمارل شي زه غواړم یو یادونه دلته وکړم په خا یو ډیر ملي نیوکه چې موجوده و هغه دا و چې په افغانستان کې ځنی بستونه یا ځنی ادارې یا ځنی چوکۍ د اشخاصو د خوشحالولو لپاره رامنځته شوی یعنی ځنی اشخاص چې په هغه باندې حکومت سره ائتلافونه کول یا په حکومت باندې فشار راغی یا به یو هغه له د اشخاصو د خوشحالولو لپاره ځنی ځایونه رامنځته شوی او دا غیر منځوړل پکار وو کنو اداراتو کې باید مدغم شي مګر د هغه اداراتو چې هغه په بنسټیزه توګه په یو وخت کې ضرور دي او هغه باید فعالیت وکړي او د هغه د فعالیت په نتیجه کې عامه خدمات رامنځته کیږي په خو هم و یعنی د جمهوریت نه مخکې مو خو په یو لک بدل نوم باندې یا لک په بدل شکل باندې لوی مخې د دې لمنځوړل واسي بیکاری من نه رامنځته کیږي بلکې خدمات ټاکني کوي او په دغه نیمه نیم کله خدماتو کې چې وس موجود دي ک نور خدمات نیمګړي کیږي دا د انسانانو په ژوند کې ډېر لوی مشکلات رامنځته کوي
مننه کور ودان زیرمل صاحب تاسو ته بیرته راګرځم از موږ نور ملمانه هم موږ سره شته افغانستان سره افغان خبريال تاجولي غورزنګ هم وصل دی غورزنګ صاحب تاسو ستړي مو شئ په خیر اغلی پروګرام ته که تاسو راته وای تاسو په افغانستان کې استه وضعیت لنیشتې ساري شاوخوا کې مو څومره کسان په ځنګړې توګه ځوانان بې دندې دي او هر ورځ دندو پسې ګرځي او د دې تر څنګ کوم ځوانان چې دنده پیدا کوي اوس هم د پخوا په څیر د پیسو او واسطې موضوع مطرح ده د دندې په پیدا کولو کې
تاسو ته سلام تاسو ورونکو ملمنو ته سلامونه اصلي خبر دا چې په افغانستان کې خو د کار پیدا کولو مسله دا کوي دا وسنه نه بلکې دا ډېره پخوانی ده او ډېره ژوره او ډېره پیچلې ده ځکه د افغانستان د کاري ماحول ته هر کال 400,000 نوي کارګر یا هغه کسان چې کار کولی شي یا هغه کسان چې کار غواړي ور اضافه کیږي او فرخوا کې د افغانستان د دولتي ارګانونو دومره پراخ نه دي چې ډیرو خلکو ته دندې ورکي یا کار ورکي لکه ولان زرمل سره مشوره ورته وکړه چې په تیر شلو کلونو کې هم کله ناکله دغه نیوکه کې د ځینې ادارې لپاره منځ شوې چې ځینې ځوانان په یو ډول په تمثيلي بڼه بوخت وساتي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم په میلیونونو ځوانان یا تپزرګون ځوانان چې بدندې وي یا کار نه لري په افغانستان کې د بیکاری ماحول یو باچې د ډېر ځله دولت نه تر بل د موږ د افغانستان د اقتصادي مسله داسې ده چې دومره پراخ نه دي چې هر چا ته کار پکې پیدا شي یا هر څوک کار وکړي نو خلکو یوازې دولتي ارګان ته سترګې نیولې وي چې هلته کار ورته پیدا شي هلته کار وکړي بیا بل خو د افغانستان د دولتي یا خپل د حکومتي ارګان نه ادارې هم ګوري دغه پیمانه په دومره لوړه کچه نه دی چې بهر چاته دنده ورکړي. لوی خو کته ګوره په افغانستان کې په وروستیو څو لسیزو کې پوهنتونونو یا لوړو محسوسو که یادونه وکړم انسټیټیوټونو په زرګونه ځوانان لوستې کړل، فارغ یې کړل، خو تر شا یې دغه فکر ډېر تله نه و چې موږ په کومه برخه کې څومره خلکو ته اړتیا لرو او څومره خلکو ته کار ورکولی شو. دا هم د دې څه سبب شول چې په افغانستان کې ډېر تله دغه د کار په پیدا کولو پر وړاندې هغه د کاري فرصتونو لاسته راوړلو په برخه کې یو لړ ننګونې رامنځته کړي. په افغانستان کې اوس هم که تاسو وګورئ دغه د بېکارۍ د بېروزګارۍ شمېره ډېره په لوړه کچه دی. تاسو که ګورئ له افغانستان یو خو دا ده چې سیاسي مسایل راول چې ډېر خلک لاړل هېواد پرېښودو لاړل، تر شا یو بله لویه مسله خپله بېروزګاري هم وه چې که په افغانستان کې پاتې وای یا که په افغانستان کې وو لویه ویره ورسره تل به دا وه چې به یې دنده نه وه یا که به په دنده کې وو د تندې د دندې هغه سیکورټي هغه د امنیت مسله یې نه وه چې خاکنن دنده لري سبا یې به وي او که نه وي. په افغانستان کې دغه د دندې امنیت مسله هم ډېره جدي ده چې دغه کار پیدا کوي، دغه اطمینان یا دغه باور نه وي موجود چې دغه دنده به سبا هم لري که سبا به له دې دندې ایسته کېږي. نو زما له نظره په افغانستان کې دغه د دندې یا د بېروزګارۍ مسله چې دی دا ډېره پخوانۍ دی او د دغې ستونزې د هواري لپاره یو سیاسي فکر ته اړتیا ده، ځکه په افغانستان کې بېروزګاري، افغانستان کې د ځوانانو لپاره کار نشتون دا په لویه کچه کې یو سیاسي فکر دی، یو سیاسي ستونزه ده چې ډېر ځله په افغانستان کې افغان وګړي، افغان ځوانان له کلونو راهیسې، له لسیزو راهیسې د سیاسي بې ثباتۍ له امله، د سیاسي فکر د نشتون له امله ګالي چې ډېر ځله دغه بېروزګاري او دغه بېدندې والی د افغانستان په کورني اقتصاد او دغه راز د افغانستان په لویه کې په لویه اقتصاد باندې هم
اجازه راکړئ دلته یو بل پوښتنه کوم. تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو د کار په بازار تاثیر کړی. دغه تیر 2008 کال کې چې کله سقوط شو ډیرو سره دا فکر و چې کم کسان چې له افغانستانه ووتل د دوی ځایان خالی شو او دوی به وکولی شي کار به پکې پیدا کړي. دغه فکر اوس په افغانستان کې کم کسان چې پاتې دي ورته غلط ثابت شوی ده؟
اصلی خبر دغه ده چې په افغانستان کې خو مونږه خبر وکړو دا باید حقیقت وي مونږ چې دا څه هم نه و چې جمهوریت په وخت کې چې د ټولو ځوانانو ته کار وو یا کاری دندې لرلې، هلته خدا سه و چې یو کاری یو نسل موجود په کار باندې و خو تر شا یو لوی کتار هم ولاړو چې هغه بېروزګار و. خو کله چې هغه کتار چې په کار باندې و یو سیاسي بدلون رامنځته شو هغه له کار ایسته شو او دغه کتار هم چې ولاړو دا هم ورسره په ویره کې شو، دا هم بېروزګار شو، ډول چیغې پورته شو چې یاره بېروزګاري ډېره ده. په سر کې چې بېروزګاري مالک ما وړاندې وویل لا هم شته او دا به لا هم وي، ځکه په دې لا هم هغه سیاسي فکر نشته یا هغه سیاسي فکر، ځکه یو سیاسي ثبات ته اړتیا لري چې هغه لپاره ډېر اوږدمهال کار ته اړتیا لري. بله خبره دغه ده چې تاسو یادونه وکړه چې دغو خلکو ته اوس کاري فرصتونه شته او که نه. یو شی دی په افغانستان کې دغه ځوانانو تر منځ هغه د کار مسله یو لویه مسله دغه چې دغه د معاش مسله، ځکه کار خو چې کېږي د معاش لپاره کېږي، د مزد لپاره هغه په خپل هغه د کاري تعریف کې چې کوم تکه کارول کېږي مزد زه وایم دا کچه ډېر ځله نه وي چې لکه مخکې چې دوی کومه هیله یا توقع لرله، ځکه مخکې به چې په افغانستان کې یو کارګر ته یا یو کارمند ته به چې په کومه کچه معاش ورکول کېده هغه به له یو غربي هېواد یا یو لویدیځ هېواد له کارمند یا هلته کارګر سره مقایسه کېده که هغه په کچه نه ورکول کېده خو هغه په یو ټیټه دومره کچه ورکول کېده چې په افغانستان کې د کار روزګار پرې وچلېږي. اوس په افغانستان کې که یو کارګر اول کار نه پیدا کېږي او کله بیا کار ورته پیدا کېږي دی دومره مزد نه اخلي چې بېرته دی هغه ژوند پرې وچلېږي، ځکه بیا هم دی یو ډېر لوړو ستونزو سره مخ کېږي. خو یو مسله دغه ده چې لکه وړاندې مسئله چې په افغانستان کې دغه کاري دغه د حکومتي ارګانونه دومره په لوړه کچه پراخ نه دي، دومره نه دي چې په افغانستان کې هر ځوان که وغواړي په اسانه کې کار وکړي، ځکه په افغانستان کې له سیاسي ارګانونو سره پاک یا دولتي ارګانونو سره ځینې نور هم داسې خصوصي سکتور مسله چې یادونه کېږي یا په نورو یادونه کېږي هلته هم ډېر کار ته اړتیا ده چې زمونږ ځوانان په کار وګمارل شي، ځکه د افغانستان دولت که ټولو ووایي چې مونږ ځوانانو ته کار ورکوو خو داسې د ټولو ځوانانو ته خو کار ورکوي دومره هغه پیمانه یې دومره نه ده چې یو څوک نه شي کولی چې سمندر په یو کوزه کې ځای کې ځکه د افغانستان د حکومتي او دولتي ارګانونو ادارې چې دي ډېر ډېرې وړې دي ځکه هغه پخواني حکومتونه نه چې موږ د 500 کلونو یادونه وکړو موږ سیستمونه راپاره دي خو چې کله نوي حکومتونه رامنځته کېږي یوازې یو څو ادارې یا یو څو وزارتونه را اضافه کړي هغه هم په میلیونو ځوانانو ته کاری اشغال نشي ورکولای چې دوی په کار بوخت کی یوازې یو څو کسان لږګونو کسان په کې ځای پردای شي بیا یو لوی ډله په میلیونو ډله ځوانان پات شي نو ځمانه سره کله نه کله د خلکو ته د ځوانان د بیکاری محلونو تر منځ کول لا پار په افغانستان کې که څومره هم باسو شي موږ بیا د خبر کوو چې دغه تا دولتي ورکان یا پیمانه ډیره ورده او خلک بخیر ډیر دي
منانه کور ودان غورزنګ سپتاسته بیرته ګرځم ګولاله هوته کمره سره ده ګولاله جان تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي په خیر اغلی که تاسو د خزو په برخه باندې تمرکز وکړي او په ډیر سره خبري وکړي چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوی دی په قرار خزي په دولتي ادارو کې په غیر دولتي ادارو کې لکار کول او ګرځول شوی اوس به خې دغه کارونه په ټاپه ولاړ دوی په کورونو ناشته دي تاسو هلته افغانستان کې خزي ونی دی په کومو برخو کې اوس ځانونه مصرف کړی دي کنه یوازې په کورونو ناشته دي څنګه کوي
سلامونه مې کیږي تاسو ته د آزادې غږ رادیو ټولو قدرمنو او ورځنیو او محترم ملمنو ته وړاندې کوم چې لارم چې یو خپل مقام پېښ کړی و سي اوس مهال تاسو ته معلومه ده چې د افغان نجونې او ښځې ټول کورونه سي او زیاتره یې د حیاتی ګلدوزی او یا هم فرمو جوړونکو کې مصرف دي او بعضی هم ډېر کوچني او ابتدایي تجارتونه یې پیل کړي دي خو دوی ته باید زمینه پراخه شي چې دوی کولی شي د امکاناتو ته برابر شي چې دوی کولی شي چې خپل موخه ورسیږي نو دوی ته خو مشکلات ډېر دي اقتصادي د خانه د کورنۍ د خانه او ټول مهمه د جامع د خانه دي مننه
دغه فرصتونه چې تاسو یاد کړل حياتي مو یاد کړه ګلدوزی مو یاد کړه په دې باندې چې خزي کوم کارونه کوي یا تاسو کتلې دي دا په کافي اندازه بیا دوی ته عاید راوړي کولای شي چې ځکه افغانستان کې زیاتره خزي د کورنۍ سرپرستان دي دوی کولای شي په کافي اندازه بیا په دې پیسې وګټي
په ابتدایي شکل باندې کولای شي خو نشي کولای چې د دوی ټول هغه د روزنی څخه ورته پوره کړي
مننه ګولاله جانې کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم زیرمل صاحب که تاسو تر شو په جمهوریت کې او په ټوله کې هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړه وه دا ویل کېده چې ټول طالب سرتیری ډیر زره کسان دي او کله چې 2020 کال و زیاتره کسانو به دا ویل چې طالبان کراشي واک واخلي خو دوی ټول نظامیان دي ځکه جنگ کې د جګړې په میدان کې دي نو دوی به دغه مسلکي ادارو سره کار و نه لري او دا برخې به کوم کسان چې پکې کار کوي دوی ته پاتې شي خو د طالبانو لره تک نه ظاهرا داسې ښکاري چې دوی دغه کوم کسان چې مسلکي مو په هغې په ځای باندې خپل پلویان راوسېدي او مقرر کړي دي دغه نه سربیره خزی په افغانستان کې په هر برخه کې چې کار کول په کورونو ناست دي یعنی د خزو زایم ته شوی دی یو زیاتره مسلکی کسان له افغانستانه وتلی دي او په ټوله کې د دوی تعداد هم ډیر نه و بیا هم ولې د ځوانانو چیغه اسمان ته پورته کیږي چې کار نشته یا کار مسلکی کسانو ته نه ورکول کیږي آیا د طالبانو تعداد دومره ډیر و چې دغه ټول بسونه اوس اشغال کړي
تاسو ته مارک درځي
نو مې روانې وسان شو
او په مسلکی ځایونو کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه د دې بحث چې دی او څه جلا دی او د دې یو لوی مشکل چې رامنځته کیږي هغه دا ده چې په خدماتو کې نیمګړتیا رامنځته کیږي یعنی کوم اشخاص چې په کار کوي هغه نشي کولای چې ولسته سم خدمات وړاندې کړي پاتې شو د چو خبره زما په نظر باندې دا څو عوامل لري مخ کې غرزنګ صاحب هم یادونه وکړه یو بحث سیاسي عوامل دي چکله په یو هیواد کې واکداران د بیکاری د لمنځوړلو لپاره ریښتینی اراده او پلانونه ولري په هغه صورت کې دا مشکل کمیدل شي دویم لوی بحث چې دی هغه د دولتي سکتور ترڅنګ په خصوصي سکتور کې د دې لپاره د زړه له اخلاص او د پلانونو له مخې کار کوي دي زه غواړم همدلته یو مثال ورکم بیا بلې برخې ته ځم منګي واجب په ختیځ زون کې یعنی په د افغانستان په مشرقي ولایتونو کې یو مثال په کتور کوم منګه شاوخوا څلور زره د چرګانو فارمونه ده چې دا د مرغداري صنعت ده تاسو خبر درلوده هم دغه څو نه وړاندې د طالبانو نمائنده لاړو په پاکستان کې د یو شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې افغانستان ته باید چرګان راوړل شي یا د چرګانو غوښه راوړل شي. تاسو ولیدل چې د خصوصي سکتور چغې پورته شولې په دې برخه کې، او هغه ویل چې که چیرته دا کار وشي نو یوازې په ختیځ کې چې دا کوم د چرګانو فارمونه دي دا به سکوت شي پاتې خلا د افغانستان په نورو ولایتونو کې. ما په دې باندې پخوا کار کړی و، یوازې که موږ په څلور زرو فارمونو کې په هر فارم کې لس کسان حساب کړو دا څلوېښت زره کېږي. تاسو وګورئ زمونږ په یوازې یو وړوکي حرکت باندې څلوېښت زره انسانان بیکاره کېږي، او که موږ بیا په دې هر فامیل کې پنځه نفر حساب کړو دا لکونو ته رسېږي. بحث دلته دا دی چې د خلکو د بوختولو دپاره یا د کار د پیدا کولو دپاره باید د خصوصي سکتور سره د حکومت په پلانیز ډول او په رښتینی ډول فعالیت موجود. دریمه برخه چې دا هغه ډېره زیاته بلم چې مهمه ده، هغه په یو هیواد کې پانډولیزه توګه زده کړي دي. زه بیا مخوام ویلي، زه بیا دا خبره کوم چې په زمونږ په وطن کې یو لوی مشکل دا دی چې هلته پانډولیزه توګه زده کړې نه دي موجودې. په څه معنا؟ موږ په تعلیم تربیه فاکولټه کې هر کال د پوهنتونونو نه په زرګونو کسان فارغ وو، موږ له ادبیاتو نه کسان فارغ وو، موږ د حقوقو نه کسان فارغ وو. خو که تاسو وغواړئ چې د موټر جوړونې په برخه کې یو مسلکي انجینر پیدا کړئ دا نشته. که تاسو وغواړئ چې د ټلیفون جوړونې په برخه کې یو مسلکي انجینر پیدا کړئ دا نشته. او همدغسې نورو حرفوي برخو کې یا مسلکي برخو کې کله چې مونږه په ښوونیزو بنسټونو کې د ځوانانو زده کړو ته پانډولیزه توګه پام وکړو، او مونږه اول په ټولنه کې اسسمنت وکړو، ضرورت وګورو چې مونږه په کومه برخه کې ضرورت لرو چې باید ځوانان وړاندې کړو ټولنې ته. کله چې دوی د مکتب نه فارغېږي پوهنتون ته راځي او یا نیمل وړو زده کړو ته راځي، مونږه چیشته ضرورت لرو په ټولنه کې، کوم ډول اشخاصو ته ضرورت لرو، او دوی مونږ فارغ کو او دوی مونږ ټولنې ته وړاندې کو. دوی بیا ټول د دې تمه نه لري چې یوازې په همدغه حکومتي بنسټونو کې کار وکړي، چې حکومتي بنسټونه د دې ظرفیت نه لري چې دا ټول خلک پکې په کار وګمارل شي، دې ټولو خلکو ته په دفترونو کې کارموندنه نه کیږي. نو دا درې عوامل چې دي دا بیا په خپلو برخو کې جزونه لري، او دا هر جز چې په ځنځيري شکل باندې وشلېږي نو بیکاری رامنځته کیږي. تاسو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط نه وروسته په لکونه انسانان او په دې کې ډیر مهم خلک وو، مهم دندې وي، مهم کارونه وو، دوی ووتل مګر لام چغه موجود دي. زه غواړم یو ټکی دلته په صغر د یاد کم چې د دغه خلکو وتل یعنی داسې نه و چې دغه نور خلک د دوی په ځای مقرر شوی دي، هغه تشه ډکه شوی دي نه، دوی کې داسې کسان و چې دا د افغانستان د مخې د واتو د پاره او د افغانستان د بنسټونو لپاره د ملاد تیر حیثیت درلودل، او یعنی دا په خپل ذات کې مهم و. او تاسو کوم دغه موږ سره رسنیو تراشو، تاسو وګورئ یوازې د رسنیو په برخه کې هم دا اوس په افغانستان کې په مسلکي توګه خلا موجود ده. یعنی څنګه چې په کار د البته زمانی وکړه نه ده چې خدای مکالته دا څوک چې کار کوي نه پوهیږي، مګر په دې برخه کې ډیر پیاوړي خلک وو، ولته په دې برخه کې اوس خلا موجود ده. په خپل ذات کې دوی ته ضرورت و، یعنی زه غواړم دا واضح کړم چې په خپل ذات کې دوی ته ضرورت و او چې نشته، نو دا د یو هیواد لپاره ډېرې بدې پایلې لري، مګر د کارموندنې لپاره د حکومتونو او د عامه خلکو یا د حکومتونو او د ولسونو یا د حکومتونو او د وګړو ترمنځ په ګډه همکاري کې چې بیا د دوی دواړو ترمنځ د پول حیثیت چې لري هغه خصوصي سکتور دی. کمن په دې دریو باندې په پلانیز ډول باندې په مشورو باندې او په مسلکي ډول باندې کارونه کو، ایوازې په خبرو باندې او ایوازې په وایي بحثونو باندې د کارمند بستونز نه حل
دي. ډیر زیاته مننه کورودان زیرمل سپ تاسو سره ګرځم، او سره راوړیدون کې د دوی پښتنې یو ک نظرونه لري دا پر وخلو نو مراته وخلې لکم زې ماری کني ولي.
السلام علیکم، اجه تو خیم د زابل ولایت تشاجو له ولسوالۍ
تاسو سره ستړی مشه مهرباني که نظر لری که پختنه
مننه ستاسو ملمانه او ټول اوردونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. نظر خو می داد ملمنو هم ان شاء الله شو نظرونه پر ورکړو، او خو رښتیا هم د انقلابونو سیدی او هر حکومت سره منسته سي هغه خپل نفر پر کار اچي کتر حکومت وو که دا نور حکومتونه وو ټول خلک خپل مرګري راولي په یو داسې ځای کې قرار ورکړي او ماموریت ورکړي او پر کارو یې ګماري چې هغه د دوی خپل نفر یې نو طالبانو هم دغسې وکول خپل نفر یې رښتیا هم راوستلي دي پر کارو یې مقرر کړي دي خو البته د تیرې ادارې یا د تېر حکومت خلک هم مرګین وو دا د پترو تورځو ټول هغه خلک دي که د تذکرو په ځایو کې دي که په محاکمو کې په کمپیوټرو کې دي که په مکتبو او په ټولو ځایو کې دي هغه خلک هم شته خو البته لکه کوم چې ډېر خلک بېکاره سوو دغسې ډېر خلک پر کار هم ولوېدو داسې حکومت پلوي خلک وو چې هغه له وامه څخه بازارو ته نه سره تلی شرابلو هغه حکومت ګیرول بندیانولي اوس هغه ټول ښارو بازارو ته راغلي دي په خپلو کارو څوک دوکانونه څوک تجارتونه څوک کسبونه کوي نو دا بیا پر کار شوي دي او داسې خلک چې هغه په تېر حکومت کې کار کوو ډېر خو د وتښتېدو ولاړو وطن یې پرېښو وی دوی باید دلته خدمت کړی وای پر دوی باندې ډېر مصارف شوي وو د وطن د سرمایې خو هغه دوی متاسفانه چې وطن پرېښو وی دلته خو مشکلات نشته ولو که غربي رسنۍ یا دا تبلیغات کوي وای دلته خلک ګیریږي وهل کیږي شکنجه کیږي دا موږ په حقیقت سره ویلی سی موږ د دې وطن خلک یو موږ یې وینو ټول خلک شاده دي
یعنی ستاسو په سیمه کې کوم کسان چې د تېر حکومت یا غوی ته هیڅ ستونزه نشته ده
نه بالکل نشته حتی د اربکیانو داسې قومندانان وو چې دلته زورونی هم کړی وي مګر دلته زموږ په وطن کې دي ګرځي هیڅ هیڅوک تر لاس نه نیولی بلکې په شستر ګورته ګوري خپل کار کوي یا
ته خو سه پښتنه د مورو مهرباني کې څه پښتنه لري ملمنونه
مننه محترم ملمنه زخه مې د پښتنه د سی آیا کسان چې افغانستان زخه ووته تللی دي دې څنګه کار وکاو آیا شکاری وکاو بدکاری وکاو او تاسو ودی ته په څنګه زار ګوري چې پر دې باندې ډیر مساری پرسی او دې وسپریفو ولاړو دی باید وطن ته خدمت کړی وای نو تاسو نظر پر وټ
مننه کور ودان ته حساب ژوندې او صحت من ساسي د پښتنه بل ملمنو وکړو بل اوریدونکو هم را سره د نومره تا وخلې کوم زماري کني وله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه
وایم مننه کور ودان نوم دې څه دل کوم زې اړ کني وله
بیا هم در سره واصل وسامه هم د هلمن ولایت کشکي ولسوالۍ څخه
وسامه که څه پوښتنه لرې مهرباني وکړه مېلمنو
زه به دا درته ووایم چې په افغانستان کې ډېر خلک بېکاره دي زما په شمول ډېر ځوانان کار نه لري خو په ولس کې هېڅ زور نشته چې خپل په لاس او خپل ځان ته یو کار پیدا کړي مقصد دغه ډېرو ګرانو یم خلک ډېر وایي وځ به شله اروپا ځنی وی او بلیا دوه ټول خلک یاران دي چې یا بخاریش ته ځي او دلته یا دغه سفر دي او یا د امارات سره دري تفکیر دي د امیاش شل زر او سوار لزر او دنیا غانی ورکی نو دا هم ګره خلک نس کولای چې خپل کور پریز دی او د دې سره ودې ژوند خو دوی دا غوایي چې ټول ولس مشتر لاس نه دي نو دا نه کوي چې ولس بار د دې څخه ناراض یا د دې څخه ګلې وباني کوي زړه د دې حکومت ماته شخه نه کوي د سینې د جزا پر لګیر منګر خدا ستونزه ست چې موږ د نه تازه بنو زنه موږ وس کړی لږه هغه پر موږ ته هغه چې مصرف په کړی د غونې روپۍ نه جوړې درم او سینې درم کړل او هغه کر خراب سور شي نه راته جوړې او تاسو وګورئ چې موږ څونه وبمران دي دی وو څونی مصرفونه کو تور امبار د غونې په اتل زر کال دی او شل زر کال دی د دوه مصرف چې په کو بیا غو نه را جوړي
نو په دا سمه کداره ته وای
نه دغه سپیرځه
او سمه و بخه کداره ته وای په هلمند کې ځوانان زیاتره په دې اړه باندې خبرې اترې کې په خپل منځونه کې یو فکر کوي چې افغانستان ووزی یا په دې فکر کوي چې کچا د طالبانو په لوي و کې یا د بلې کومې ډلې په لوي کې چاغې ډېرې پیسې ورکي په کوم موضوع باندې ډېر ځوانان بحثونه
بس سره نیمه دی ځینې په طالبان کې ډېر حد دري ژولې وای دا نه کې ژوې شو وسه هلته شې نازیم پنشیر ته وځل زموږ د زمینداور خلک ډېر دي تر 15000 نفر په سیالته په پنشیر کې ستاله شډوري واره واخو غوښه ورجی بالا خو شو غوښه را رسیدي رو شو روپي مو چرای دي نه بالا تکو چې او دسه د څوک چې د دې نه دري چې یا د سیر حکومت یا د سی چې شکل دې ته نه ورس خو نوم پښې ګرځي چې شکل دې ته ورته هغه دري او چې دې په کویر چې داس نو د پاره خدمت کې هغه دري نو چې نه دري هغه نو بس چې ران په مزر خو روان ده چې په سره د باندې وې او یا نه یې د مزر د سیمې او شاو د دې سره نو دا بیا کچ اکبر و اریا کې یران تاړه ول داغه څه بیا وړل و مان ته چیرې وړل توجه ته وراړه ول توجه کې وساج پنځان دي درې شپږ میاشتې کې پنځان دي
او سم که څه پښتنه مل لري میره باندې وکړه لاندو کې راته پښتنه موه
دا مې د مېلمانه ته پښتنه ده چې خلاص شو کې چې د غربت سره وځي
ډېر زیات مننه کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې د نیولې وا یو بل اوریدونکو امدا نو مورا ته وخلې کوم زما اړ کې نیولې
سیار صاحب سلام الله محترمې
علیکم سلام ستړي مشه فکر کوم چې احمدی صاحب ده بخیر اغله پروگرام
مننه او خوشاله روغ اوسې البته مننه سلام الله وای پر دې خپل غره وادسان کې سمګو تاسو فکر وکړو چې ما په پیدایې خیال باندې تقریبا د 30 کال شاوخوا سیمه ګورو نو ټول حکومتونه چې راغلي پر دې خور وګوره چې هغه خپل ځان لپاره دغه خلک استعمال کړي یعنی دوی خپل ګټه ترې اخیستې تقریبا یا به شاته درول یا به تقریبا څه غیر مشروع کارونه په کولی افغانستان موږ تاسو نه سوې افغانستان او ښه جغرافیه ده تقریبا خپل ده هر څلور موږ تاسو ماجر سره پاکستان راغله تقریبا اوس ښه کارونه کوي دلته یعنی کار کیږي چې څو کار وکړي خو بدبختي دی چې کوم موږ باید چې وغدا کې ساتلو تقریبا یو بل ته کارول یو بل ته کارول نو افغانستان جوړل شي په افریقا شرکتونه نو په ټوله کې شو ګورو نو دغه چې یو ګزره دوی کارول شي موږ به شاته دي ولاړو یعنی داسې ملت نه وشي ملت دولت وایسته په خلار نه روان په دغه لار لار ځان تقریبا موږ هغه سمون سم نو نو اوس خوشبختي دغه چې دا سیال خور شو ګورو افغانستان کې خو یعنی هغه د موږ تاسو مشکلاتونه تاسو به تر پیږي موږ تاسو نه لريوال پر رسمیت نه پیژنې مشکلاتونه زیات دي بیا هم دغه حکومت ډېر انتاب خره کړی دی نو چې په هر کیسه خلکو ته چې هغه خلک شل کله جنگیدل ظلمونه کول مګر ما وګوره خپل کاروبار کوي تقریبا خپل بچو ته روزي ګټي نو خو بس غرض نه لري نو ټول کیسه لکه دا ورور شي ولا کار نشته نو کار خو موږ تاسو لمخ کې د حکومتونو شو اس بودیجې هم درلودي نړیوالو برسم کولې نو یو چا په افریقا او شرکت یو څه جوړ نه ک نو هغه ملما سوي لري چې رسنه پاکلم دی نظر ورکړي نو افغانستان کې هغه به تر تاسو پیږي هغه پیږي یعنی نړیوالو معیار ته وجوب لري یعنی هغه رقم دی چې سیال خور شه تقریبا یو څوک د خپل وطن غیر مشروع کار کوي یعنی هغه رسنوی ته چې هغه ورکی نو دا معمول د پټول دنیا کې هغه حکومت لا اغلا نیبي تقریبا هغه چې نشریږي سمسور لا نیبي نو دې معنا شغه په خطو غو نشر شي نو د شنه کې راشي بل دې ملک شیطانی بل ملک د زاني مقدس پښتلا دی بل ته وسه
مننه احمدی صاحب حتمان څنګه بل مبه د خپل خبرې سپینوي تاسو ته وکړي چې د خبرې هدف څه و کته لنډه پښتن لري مې رواني وکړي اپا وخنه سره چې دا غوي اړیکه پرې شوې ده مخکله دې چې غرزنګ سپته ورشم دغه پښتنه زیرمل سپته راځي کیږي له دوی بول د پښتنه وکړو بیا به غرزنګ سپته ورشم زیرمل سپ زموږ اوریدونکو پښتنه وکړه هغه کسان چې په افغانستان کې کار کړی وو تعلیمي کړی وو د دوی خبره باندې چې په افغانستان کې په مصرفونه شي وو دوی ول افغانستان پرې خوده ولاړل او په څنګه کې د دوی ټګ افغانستان ته ګټه ورسوله تاوانی ورسو کپاتی اوسه ګټه به و اوس چتللی ګټه ایسه دا تاوانی څه ده
وړي راځه ته مننه دړي راځه ته مهمه پښتنه دا جواب ولې مسانه نه دی ځکه دا یو د سي پښتنه د چډيرو خلکو ته راځي کیږي او یو کس ته ټول نمائندګي نشي کولای خو زه دې وی برخه توایم چې بالکل د پدی خلکو باندې د افغانستان دړي راځه ته سرمایه مصرف شوی او خوشوګر دی چې ژوند دي او دوی که په بهر کې دی نو وسم د خپل کورنۍ د پاره او د خپل وطن د پاره او د خپل ځانونو د پاره کار کوي او په ژوند باندې لګیا دي دا یو ډیره مهمه خبره ده د افغانستان د اقتصاد د پاره چې هم دا وسم میلیونونه ډالر هر کال یا هر میاشت افغانستان ته د همدې خلکو په لاسونو باندې ځي یا هغه خلک چې په خارج کې اوسي چې دوی د خپل کورنۍ سره کومکونه کوي او د افغانستان د اقتصاد یو مهمه برخه یا یو مهم چرخ هم ده خو دوی ته په افغانستان کې ضرورت وو او ضرورت دی او خدای دې داسې ورځ راولي چې دا ټول خلک په یو ټغر باندې د افغانستان لپاره خدمت وکړي خا دا چې ولی هو تل دې کې بلا بل دلایل شته خو زه به دې اوریدون کې تا یا دې دوست ایوازي یو مثال ورکم کله چې جمهوریت سقوط شو سار و بجی زما په دفتر په چوکۍ باندې یو بل څوک ناستو چې مسلکی دی که غیر مسلکی دی زه په دې باندې بحث نه کوم منتها یعنی زما په دفتر کې لږ تر لږه زما ډیپلوم او زما د ماستری اسناد دام پاتې ول او ما یې لاس ورځې وروسته بیا وکولای شو چې د خپل دفتر نه شخصي سیان واخلم دا دفترونه دغسې ډک پاتې شو زه د دې نه وروسته بیرته لاړم اریانا ته او ما د خبریال په توګه دنده شروع کړه خو مثال ما په یو اداره باندې گزارش جوړ کړ دفتر را نه پښتنه وکړه چې نن چې لري ما ورته ویل چې نن دالرم پلاننګ ادارې سره می خبرې کړې دي او د هغوی په عوایدو او د هغوی په مسایلو او مشکلاتو باندې موږ بحث کوو لاړم د هغې سړي سره مې مرکه وکړه او گزارش مې جوړ شو نیم ساعت د دې نشر ته پاتې وو هغې هغلي ما ته تلیفون وکړي او ما ته ویل چې دا خبر دې بند کړه او دا زما مرکه ډیلیټ کړه چې دا باید نشر نشي نو ما ورته ویل چې دا اصول کې نشته دی دا په هیڅ معیار کې نشته دی او دا خو تاسو غوښتل دا خو تاسو غوښتل نو په دې باندې موږ ټول ورځ کار وکړو نن دا په پلان کې دی دا باید نشر شي دا دادی دادی یو علم مسلکی دلایل مې ورته ویل او هغه ځواب ما ته دا و چې زه به دې خبرو تاسو سره نه پوهیږم مګر دا باید نشر نشي نو ګران اوریدونکو اوس ته قضاوت وکړه چې په دغه سی یو حالت کې څنګه کېدلی شي چې کار وشي او بیا زه خو ما خو بیرته کار پیدا کړ اگر کسان چې په دفترونو نور خلک کېنستل او غوی په میاشتو میاشتانتو په کورونو کې پراته و دي غوی نه بچي ډوډۍ خوښتله یوازې د سر ساتلو مسله نه و هم دا غوسم ډیر ځوانان دي ډیر خلک دي چې غوی غواړي په افغانستان کې کار وکړي کدا د دې تضمین ورکړي چالتہ رښتیاں د چا ژوند او ازادۍ او د خلکو حقوقو تک مشکل نشته اول ته کار وی بسم الله اکبر سبب مونږ لاړ شو زه مسلکی برخه کې ماستری ما زکولیشم په یو پونتون کې استادې وکم زکولیشم په یو ځای کې وظیفه وکم مهرباني د دې مخکې شي مونږ ور سره لاړ شو خو چې دا وشي په ترتیب زنه غواړم د چیلنج کم مونته وطن د مشکلات دی او دا مشکلات به پګړا لو هغه بیا هم زموږ وطن دی مګر زه دې یو برخه سره چې د خپل پکې بحث وکې غواړم یو رناور ته واچوم بحث دا نه دی مهمه دا نه ده چې ولی طالبانو خپل خلک راوستل په چوکیو باندې وګمارل دا افغانان دي او دا چې مخکې په حکومت کې نو یا په چوکیو کې نو او سراغله په چوکیو کې دی او کار کوي زه خپل دی افغان په توګه د دې سره کوم مخالفت نه لرم ځکه هغه افغان دی زما افغانم پریده چې کار وکي مونته بس بیا دا دی چې په دې چوکیو باندې مسلکی سره کار کوي او غیر مسلکی سره کار کوي بس دا نه دی چې ولی په هغه کار کوي هغه افغان دی هر څوک چې په یو چوکیو باندې کار کوي کده کده افغانستان د هر ګوټ نه راکوشوي کده آباد نه دی کده واره نه دی او کده خار نه دی چې په یو ځای کې کار کوي دا د حق دی لکه څنګه چې ما حق دی لکه څنګه چې ستا حق دی لکه څنګه چې بل حق دی د دې افغانم حق دی چې دا اوس په چوکۍ باندې کار کوي دا که په هر نوم باندې دی منتها عدالت بیا دا شی دی چې کومه چوکۍ چې څوک کار کوي لکه لګه دی هغه چوکۍ یا دی هغه په طرز العمل یا دی هغه په اصول باید پوي وي ځکه دا هر چوکۍ دا هر موقف دا هر بس دا خدماتو د پاره ایجاد شوی دی او کله چې څوک او عامه خدماتو په خپل برخه باندې نه پویږي هغه عامه خدماتو ته کار نشي کولای یو سړی که ډرایور نه وي او تا هغه موټر تکی نه خو جنگي د چوکۍ او یاد بستونو یا د اداراتو چلول هم دغه سیو موضوع ده کته د سیاست امیر ریاست ته داسې و څوک راولي چې هغه په طب کې تجربه نه لري یا هغه طب نه دی لسته تاسو څه فکر کوئ چې هغه به د ډاکټرانو سره خبرې څنګه کوي هغه به مسلکی ادارې څنګه مدیریت کوي نو دا یو باسته چې دا یوازې زه نه وایم دا هغه خلک چې په اداراتو کې ناشتي هغه هم په دې اعتراف کوي څوک چې ګوماریا هغه هم په دې اعتراف کوي دا یو عمومي ستونزه ده او دا د مخالفت بحث هم نه ده کله چې په وطن باندې خپکیږو کله چې د خپل وطن د خلکو د ژوند د خوالي لپاره بحث کوو کله چې د بقا لپاره بحث کوو باید زړه نه وغږیږو باید د زړه له تله خبرې وکړو دا باید سیاسي ملامتیانو لپاره نه وي زه د یو ژورنالیست په توګه د هیڅ سره مخالفت نه لرم ما ته دا مهمه نه ده چې په چوکۍ باندې څوک ناشته مګر ما ته دا مهمه ده چې ما ته از ما ولسته از ما بچیو ته او هغه سوچ په افغانستان کې دا ټول د وی کورنۍ خلک دي یعنی ټول افغانستان ټول سره ورونه دي خلکو ته څنګه خدمات وړاندې کوي که خدمات وړاندې کوي ما هغه خسړه دی چې د هرې ژبې دی چې د هر ځای نه راغلی چې د وطن د هر ګوټ نه په چوکۍ ناشته ما هغه بهترین سره
مننه کور ودان زیرمل صاحب ژوندې اوسې ورزنګ صاحب تاسو ته راځم وسامه له هلمند پښتنه کړې و چې څنګه کولای شو په افغانستان کې غربت لمنځه یوسو د دې تر څنګه کدام بیا راته ځواب کړی چې په افغانستان کې مخکې یادونه وشوه چې د بازار مطابق ځوانان زده کړې نه دي کړې یا په ټوله کې په افغانستان کې هغه کوم زده کړې چې کیږي انډول نه دي څنګه کولای شو حرفوي زده کړو ته دغه ځوانانو توجه راوړو
اصلی خبر خدا ده چې په غواله پښتنه چې کوملګری وکړه په افغانستان کې فکر کوم ما سم خبرونه څه تلیفون کړ چې ولی مسلکیه ته څنګه سوال
په د اوسمه پښتنه خدا و چې په افغانستان کې غربت څنګه لمنځه وړلای شو کور سره تاسو دا موصل کې چې کم کسان چې د غربت د لمنځه وړو په لټه کې دي ته دوی لپاره موږ حرفوي زده کړې څنګه برابرولای شو دغه ځوانانو توجه څنګه دی برخه تړولای شو
اصلی خبر خو د غربت مسله خو چې دی دا زبیا ما ولا خبر کوم چې په افغانستان کې ک غربت ته ک په افغانستان کې بیروزګاری ده ک په افغانستان کې نور څومره موږ په بختیانه ګورو دا بیا هم برته یو سیاسي مسله ده ځکه افغانستان کې غربت ته هم سیاسي ده ک افغانستان کې بیروزګاری ده هم غربت ته ک په افغانستان کې خلک پرې نه تختی هم سیاست سیاسي مسله ده ک په افغانستان کې خلک ضروري هم سیاست ده ک په افغانستان کې خوشحالی هم سیاست هم مسله ده دا ټول خبر ده چې په افغانستان کې د غربت د لمزړل لپاره خو اصل لري چې څو کار ولري ځکه د افغانستان کې کله څو کار لري دا غو د غربت ترمن هم دومره د غو دن د فاصله ده چې دا دن د سبا د لاس ورکړي د سبا بیا غریب ده خو کې څو دن د لري کار کوي هغه غریب نه ده ځکه کله چې څو کار کوي هغه معاش اخلي مزد اخلي او ژوند یې سپر روانه دي یعنی په افغانستان کې غربت د لمنځړل لپاره آسان مله سره آسان خبر خو بدغه وی چې څو کار ولري ځکه که څو کار ولري هغه غریب نه دی یا موږ هغه غریب لسنه صورت کار ولیا غربت لسنه صورت درل د لپاره حکومتونه چې کار کولای شي ځکه غربت یو فردي شی نه دی چې موږ وایو چې هر سړی کار وکړي نو غربت یا غریبي ورسره ختم شي نه دا یو حکومتي فکر ته حکومتي تګلارې ته اړتیا لري چې په هیواد کې غربت څنګه ختم کړي او غربت په اقتصادي مسایلو کې کله یا سیاسي اقتصاد کې تعریف ورته کې هغه دغه چې کله په یو هیواد کې د تولید برخه ته کار وشي او هغه په طبيعي مسایلو کې هغه تولید باندې کار وشي یا هغه څه چې بیا سره بیرته هغه نه د تولید رامنځته کیږي دا په دغه کې خلک ښکېلو وسي او بیرته په خلکو نه په مساوي ډول یا په عدالت ډول یا برابر ډول وشي شي غربت ورسره تللی شي خو اساسي پوښتنه دغه چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې هر حکومت راغلی څومره دغه طبيعي منابع هغه کړی افغانستان قانون نه سر لاس راځي هغه کړی افغانستان او وبونه سر راځي هغه کړی افغانستان له سوداګریزو راکړو ورکړل راځي څومره بیره د خلکو د غربت د لمنځه وړلو لپاره کارول شوی دی ځکه دا یو ډېر اساسي مختلف دی بل خبر دغه چې تاسو دا ونه وکړه چې په افغانستان کې د زدکړو کې اندول نه ساتل شوی دی اصلي خبر دغه چې افغانستان تک موږ یې بس تک و درې معنا نه ده په دې درې معنا کې معمولا ډېر ځوانان هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د دوی ژوند سره وشلې یا د ژوند ډوړې یا د ژوند غربت چې دا سره پای تک یو یا هغه مسلکونه ډېر انتخابوي چې د کسبه تر نه فارېږي یو دند په کې پیدا کی او دغه دنده باید په دې کې چې د ژوند هم سره بدل شي او د غشت اقتصادي سنجوم سره ورشي صحیح په نور نه لري چې ځینې داسې د کرښته کې وسړې هغه نه سبا فارغ شي یا تر نه وشي یا تر کاري ماحول شته وي کار پکې کول شي ځان ته بل ډوډۍ هم پکې پیدا کی په افغانستان کې ډیر داسې مسایل شته کته تر نه فارغ هم شي یا نور هو دنه هم تکړه پکې کې دلته د هغه برخې کار نه وي مثلا د فابریکې نه وشتل ته ورشي هغه فابریکې سره تکار وکي او بیا تولید وکي ځکه هغه برخې کدی څومره هم تکړې وکړي لکه یو شاله امبوز د افغانستان کې سمندر نیوي دریاب نیوي نه دی بدل امبوز چیرته وي ځکه په وړو وړو یالو کې خو لامبو ته اړتیا کله نه پیښیږي خبر ده چې د لپاره حکومتونه چې کار کولای شي چې ځینې ځایونو کې یا په یو نیم ځای کې بس لوی ګامونه پورته کړي چې موږ په افغانستان کې یوازې خلک طب او انجینرۍ پرته په نور برخو کې هم خلک کار وکړي او چې سبا یو کله ډوډۍ وګوري ځکه خلک چې چیرته ډوډۍ ګوري او کله ډوډۍ ګوري مغې لپاره تاسو کوي یاکا کسب وی هغه لکه تاسو حرفی څه کوي دا نو کړه هغه په نور مسلکونه کوي ځکه چې په دې مسالو کې دا نشم غږیدلای بهر عارف مسله شي خو خبر ده چې په افغانستان کې که هر څو کوم یو مقام نسی یا یو څوک نسی کله نه کله د مسلکی باسه کله نه کله د ورته باسه هم ډېر ډېر فرهم له تاسو غوړي چې شای وړو کې د پیمانا وړه ده او خلک ډیر دي او دا غوړي چې خلکو تر وړاندې یو لوی په سندره پیدا کړی ده. نو کله چې اول خبر سر به تختل اول خبر وته ده نو ورسې خبر وته ده. دا مطلب مې دا وی چې په افغانستان کې غربت شته او دا غربت ډیر جدي او دې ستونزې د هوایي لپاره اړتیا چې خلک کار ولري. خو دا چې خلک څنګه کار ولري دا یو سیاسي پوښتنه ده چې د لپاره حکومتونه دې کولای شي کار وکړي او دا دومره لوړه کچه کار وکړي چې په افغانستان کې هر ځوان هر هغه څوک چې کاري انرژي لري باید کار لاسرسی ولري. نو کار لاسرسی چې دی دا که زه په واضح ټکوم دا یوازې په افغانستان کې مثلا نه دی بلکې په سیمه کې هم دا ستونزه شته، په نړۍ کې هم دا ستونزه شته. نړۍ لوی لوی هېوادونه دغه د کاري فرصتونه رامنځته کول په برخه کې له ننګونو سره مخ وي، خو بیا د افغانستان غوندې وکړنه د افغانستان غوندې یو هېواد چې دلته مسلسل سیاسي بثباتي ده، دلته جګړې وي. دغه ستونزې د واري لپاره زما له نظره یو وخت فکر ته اړتیا شته او داسې یو سیاسي فکر ته اړتیا شته چې دغه ستونزه چې دغه پوښتنه وکړي چې په افغانستان کې بېروزګاري څنګه ختمه کړو، په افغانستان کې غربت څنګه ختم کړو، په دې اړه کار وکړي او دې په اړه بحث وکړي، زما له نظره دا یو اساسي حل لاره وي.
مننه کور ودان غورزنګ صاحب. اغلی وته که تاسو ته راشو دا چې افغان مېرمنې او نجونې اوس په کورونو ناستې دي، ښوونځي ته هم نه ځي، کار هم نشي کولی، یو څه چې دغه د شعر او شاعرۍ یا د هنري اثارو په پنځونو کې ما زیاتره اوریدلی دا دی چې کله چې څوک خفه وي وایي شعر ښه ویلی شي یا خوشحاله وي شعر ښه ویلی شي. افغان نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي، په ځانګړې توګه هغوی چې زده کړې کړي دي او ښځې په کورونو ناستې دي، د خیاطۍ تر څنګ دغې موضوع ته هم پام شوی دی. دوی کتابونه لیکي، لیکنې کوي، شعر وایي، نه وایي او بل داسې تاسې غونډې جوړوي، ښځینه راټولیږي، دوی دغه ادبي بحثونه کوي، شعر و شاعري کوي که نه؟
من کوم اوس مهال خو د کوندې د ټول مهال دوی ته دومره کوچنی شوی دی چې دوی دومره فکر نه شي کوی شاعري وکړي یا داسې لویې لیکنې وکړي. خو بعضې وخت داسې د دې خپل فکر بدل لپاره چې خپل فکر بدل کړي، خپل کورنۍ سره یا خپل دوستان سره یا خپل صنفیانو سره یو ځای ته راټول شي او کوم څوک چې په شاعرۍ کې مهارت لري دي یو بل سره دا شعرونه او دغه متنونه شریکوي. خو مهمه برخه دا ده چې دوی ته د کار زمینه برابره شي او د دوی استعدادونه باید نور هم پراخ شي او د دوی نه باید ګټه واخلي، د وطن د آبادولو لپاره، د وطن د سمسورتیا لپاره، د وطن دوی ته ډېر اړتیا لري د دوی استعدادونو ته. یعنی ښځې لوی استعدادونه لري چې په هر برخه کې دوی ته چې کار ورکړل شي یا دوی ته کوم دنده ورشي دوی کولی شي خپل په پوره استعداد باندې هغه ترسره کړي. خو بدبختانه چې اوس مهال دوی بد دي چې خپل اسناد لري، حتی زما دوستان دي چې مستري اسنادونه لري او دومره مهارت په کمپیوټر بخش لري او نور بخشونه کې لري، خو بیا هم دوی هڅه نه هڅه کوي نه شي کولی چې خپل دغه استعدادونه ته نقل کړي او خپل د استعدادونه د وطن د آبادولو لپاره یو ورته یو
او ګلاله جانې، تاسې کومې نجونې چې تاسو سره دي په ځانګړې توګه هغوی چې همدغه مدني فعالیتونه کوي لیکوالانې دي، دوی په دې پوهېږي او حتماً به له دې خبرې وي چې که چېرې دوی ښې لیکنې وکړي او کتابونه یې چاپ شي یا مهم رسنیو ته یې ورکړي، له دې نه ورته د عاید یو منبع جوړېدلی شي، حتماً په دې به معلومات لري، خپلو کې به هم په دې هم خبرې کړې وي.
بالکل، خو دوی ته د اقتصادي زمینه ډېره کمرنګه ده ځکه چې هر کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او لیکنه او لیکل چاپ دا خو لوی مصارف غواړي. دوی ته که زمینه برابره شي حتماً کولی شي چې دوی د ځان ته کتابونه جوړ کړي او ورځپاڼې سره شریکې کړي او دوی استعدادونو ته رونقل شي.
مننه کور ودان ګلالۍ جانې. د خبرونې وخت هم کم دی. زیرمل صاحب، تاسې ته راځم که تاسې راته ووایاست، تاسې اوس مال په جرمني کې میشت یاستئ، د جرمني اقتصاد سیستمونو ته په کتو باندې یو د نړۍ له لویو اقتصادونو څخه ده، توپیرونه څومره دي دلته په سیستمونو کې او هغه سیستمونه چې په افغانستان کې په تېر جمهوریت کې و که څه هم اوس پکې بدلونونه راغلي دي، آیا تاسو چې دغه حالت دلته ګوري د پرمختګ ګوري د دې هیله مندیشته که چیرې طالبان وغواړي یو څه بدلون ومني یا یو څه تغییرات راوړي مسلکي کسان وګماري افغانستان یو څه اقتصادي ورسره ښه شي یا ځوانانو ته دندې پیدا شي؟
لیوې مخې په یو برخه کې نه هیلي نه ده په کار. تاسو چې کوم ټکو ته اشاره وکړله چې که چیرته بدلون ومني او یا لږ تر لږه د مسلکي کسانو ګمارنې ته پام وشي او یا په ځینو برخو کې تعاملات وشي، بالکل افغانستان اوس په یوه ډېره ښه څلور لاره کې ولاړ دی. افغانستان په ډېرو ښه چانسونو کې دی. په لومړي ځل د افغانستان په تیر نیمه لسیزه کې دغسې یو حالت دی چې هلته نه عملا جګړه شته او نه د جګړې لپاره کوم څوک داسې کوم مجاویز لري یا کوم داسې داعیه لري چې لږ تر لږه دا چاره پې مخې ته بوځي. د خلکو یو والی ته ضرورت دی د هغې پوهنه یا د هغې سرونو نه چې هغوی په مغزو کې یو څه لري، د هغوی ته وخت ورکولو ته ضرورت دی، د یو بل زغم ته ضرورت دی، د یو بل ورغاړي وتلو ته ضرورت دی. او په زمن کې افغانستان که موږ د ځمکې په مخ په نړۍ کې په دې باندې اعتراف کوو چې دا یوه جغرافیا ده، نو بیا موږ مجبور یو لکه څنګه چې څنګ کې ګاونډي دوه کورونه سره تعامل کوي، موږ مجبور یو چې په سیمه کې، موږ مجبور یو چې په نړۍ کې تعامل وکړو او د خپلو ګټو پر وړاندې کې، د خپل هیواد د ګټو پر وړاندې کې خلکو نه غوښتنې وکړو او د تعاملاتو له مخې مخې ته لاړ شو. یو بل مهمه ټکی چې زه غواړم اشاره ورته وکم، ګورې د کار بازار ته د بشري قوې وړاندې کول د یوازې په خپل هیواد کې نه دي. موږ تاسو په سیمه کې یو مثال ورکولای شو، هم تاسو وګورئ هم دا اوس په لودیس کې یا په اروپا کې که تاسو ډیرو مهمو شرکتونو ته سر ورکاره کوي یا ډیرو مهمو ادارو ته سر ورکاره کوي، نو هلته به د آی ټی په برخه کې تاسو هندي انجینران وګورئ. او دا یو مثال دی. په نورو ډیرو برخو کې هم نو کچیرتا مخکې ماده باندې بحث وکړي، بحث دا نه دی چې کزنی برخو تالته پام وشي او خلک پکې وروزل شي او الته د کارمندنې د کارکولو چانس نوي یا هغه برخه تالته موجود نوي، من کولای شو چې خپل بشري قوا نورې لوادونو ته ولېګو په قراردادونو باندې، په تړونونو باندې، او زمونږ دغه بشري قوا په هغه وادونو کې کارو کې د زمونږ د اقتصاد د پورته کولو لپاره ډیره مهمه خبره ده. پد شو د دې وادونو مسله
په بخنه سره ځوانانو ته دغه برخه کې ډیره پوښتنه راپورته کیږي. دا هم حتما نړینه ده چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي که یو ځوان په اوازه توګم کولای شي، که زده کړې وکړي ځان ورسوي کولای شي د افغانستانه بهر ځانته دنده پیدا کړي.
ګورې د خپل هڅې نه په غیر، د خپل هدف نه په غیر، د خپل موخې نه په غیر، د خپل ځان خوارولو نه په غیر، نه یوازې دا چې حکومتونه نشي کولای، مشخصا یو مور او پلار نشي کولای چې خپل یو لور یا خپل یو زوی هغه منزل ته ورسوي چې د هغه یو بل سیال په هغه منزل کې ده. تر ټولو مهم شهرادې چې اول به انسانان خپل اهداف لري، خپل کوشش بلري، خپل موخې بلري، خپل ارمانونه بلري، او بیا به دغه ارمانونو پر وړاندې کې د امکاناتو نه استفاده کوي او دغه امکانات پر خپل کورنۍ او حکومتونو برابرۍ. بشري قوه په ټوله دنیا کې ډیر زیاته مهمه ده. تاسو وګورئ په لودیس کې یا کوم په جرمني باندې خبره وکړو، تاسو پوهیږئ چې دلته نه قانون شته دی، نه دلته طبیعي زیرمې شته دی، نه دلته کوم بل څه شته دی. بشری قوا دا خلک کار کوي، د خلکو د کار نه، د خلکو د ورځ مزدورۍ نه ټیکسونه ګرځول کیږي او دا ټیکسونه بیرته په عامه خدماتو باندې لګیږي او دا بیرته فابریکې دي او دا بیرته د حکومت سبسایډي نه دي چې اشخاصو ته ورکول کیږي یا کورنیو ته، انسانانو ته، او دا حکومتونه په دې باندې سیستمونه رامنځته کوي او په دې باندې مخې ته ځي. نو موږ خو دغسې یو هیواد یو چې موږ هم بشری قوا لرو، هم طبیعي زیرمې لرو، هم قانونه لرو، هم انرژي لرو، هم ډېر ښه فکر لرو. تاسو وګورئ د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې افغانان تللی دي، که پخوانی دي، که اوسنی دي، که مخکې دي، که په دې سلو کلونو کې دي، افغانانو په خپلو برخو کې ډېرو برخو کې ډېرې ښې وړتیاوې څرګندې کړې دي. تاسو وګورئ همدغه تیره میاشت په برتانیا کې زمونږ یو افغان ډاکټر د شایي
دولت ډېر کم دی چې غرزنګ سپتمبر زمونږ
پیغام وو. خپل خبره راټوله کوم، افغانان ډېر خزر پیتونه لري، منتها په وطن کې سیستمونو ته ضرورت دی، یو والی ته ضرورت دی، د انرژي نه استفادې ته ضرورت دی، او دا د حکومتونو د سیاسي ارادي او د خپل اشخاصو له هڅو پرته ناممکن دی.
ډېر مننه غرزنګ سپ. لند تاسو ته وایي چې په روستیو کې ساسي پیغام افغان ځوانانو ته غوښتي په ځانګړي توګه باندې د دندو په لټه کې دي یا دوی نه دي توانېدلي چې تا کار پیدا کړی، خا فکر کوم چې د غورزنګ صاحب اړي کرا سره پریشوي ده له تاسو ټولو قدرمنو نړۍ مننه چې ما سره په پروګرام کې پاتې شوې. هر یو په ننګرهار کې د ټولنیزو چارو پوخانی رئیس او همدارنګ افغان خبریال تاجولی غورزنګ او مدني فعال ګلالی هوتک نړۍ مننه چې راغلي ما سره په پروګرام کې ملتیا وکړه او سره پاتې شوې. اوریدونکو له تاسو چې زموږ پروګرام واوریدو هغه چې وکټلو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام چې زاوز ما همکاران ساسی په چوپړ کې ازريږي تاسو په لوي او بخون کې خدای تعالی سپارو. خو یو خبر روسي یو کې یادونه کوم چې بل سیشن به هم موږ د ځوانانو مرتبطه موضوع باندې خبري اترې کوو. تاسو ته به لوړان دي موضوع په فیسبوک کې یاد کړو ته پروګرام خېچاري.